دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. سلام رضوان، صبح بخیر.
ډیر زیات مننه امید مرزبان. دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې چې تخنیکی چارې حمید رکین پر غاړه لري، اوري چې امریکا غواړي د طالبانو یو شمیر مشران له ګوانتنامو زندان څخه آزاد کړي. د افغانستان او سیمې د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سرکم پام کړی د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د جلسوي چارواکي مولوی عبدالرقیب لپلار سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د کرکټ نولس کلن ټیم نن له نامیبیا سره لوبه کوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین په مرکز کیف کې د حکومت ضد مظاهرچیان او پولیسو ترمنځ په نښته کې 13 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه اوري. ولسمشر حامد کرزی د مولوی عبدالرقیب تخاری له پلار سره په ټلیفون خبرې کړي. مولوی عبدالرقیب تخاری چې د طالبانو په حکومت کې د مهاجرینو د چارو وزیر و، د دوشنبه په ورځ پېښور ته څیرمه د ناصر باغ په سیمه کې وژل سو او پرونی په تخار کې جنازه خاورو ته وسپارل سوه. د جمهور ریاست په خپلې سوي اعلامیې کې د ولسمشر کرزی په وینا ویل سوي دي چې د مولوی عبدالرقیب تخاری وینه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره تویه سوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا تور پورې کوي چې د مولوی عبدالرقیب تخاری په څیر کسان د سولې په خبرو کې خند پیدا کولو په نیت وژل کیږي. تر مولوی تخاری مخکې د ملا نور الله هوتک او ملا عبدالمالک په ګډون د طالبانو یو شمیر نور مشران هم په پاکستان کې وژل شوي وو. د کندهار ښاري محکمې پرون وروسته له یوې علني محکمې یو تن په اعدام محکوم کړ او بل ته د لس کاله بند سزا واوروله. دغه دوو کسانو څخه د وړاندې یو تن تښتولی او بیا یې وژلی و. د قاضیانو په وینا تورنو کسانو جعلي سندونه هم جوړول. د کندهار د ښاري محکمې رئیس وویل چې مجرم کسان استیناف ته مراجعه کولی سي. د کرکټ د نولس کلنو په نړیوال جام سیالۍ کې افغانستان نن له نامیبیا سره لوبه کوي. د کرکټ د نولس کلنو نړیوال جام سیالۍ په متحده عربي امارات کې روان دي. د افغانستان د کرکټ نولس کلن ټیم تر اوسه د بنگلاديش په وړاندې یوه لوبه بایللې، خو استرالیا ته ماتې ورکړې ده. د غرض افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تمه کېږي نن په ننګرهار کې د څلورویشتو ولایتونو ترمنځ د اتصالاتو چیلنج کپ 500 اووریز سیالۍ پیل شي. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د اوکراین په مرکز کیف کې تیر شپه هم د حکومت ضد مظاهرچیان او بلوا ضد پولیسو ترمنځ نښتو دوام وکړ. د راپورونو له مخې د وو پولیسو په ګډون په وروستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. دا په اوکراین کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واک پر ضد په درو میاشتنیو مظاهرو کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په همدې حال کې د اپوزیسیون دوو مشرانو د روانې شخړې د حل لپاره له ولسمشر یانوکوویچ سره کتنه کړې، خو راپورونه وایي چې دا خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو وویل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دوی دا غوښتنه چې له ښار څخه د بلوا ضد پولیس لری کړي ونه منله.
I'm very unhappy because
هغه وایي د حل یوه لاره ده، او هغه ده چې اپوزیسیون او ټول مظاهره کوونکي باید مظاهرې بندې کړي. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پر ولسمشر یانوکوویچ ژغ وکړ چې بلوا ضد پولیس لری کړي او له زغم څخه کار واخلي. پاکستان پر ایران ژغ وکړ چې د دوی د سرحدونو درناوی وکړي، او د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د بیان پر یوه ورځ وروسته تر دې خبر کړ چې تهران ویل که چېرې اسلام آباد د دوی د برمته سویو سرحدي ساتونکو د ژوند د ژغورلو لپاره اقدام نه کړي، شای خپل ځواکونه د پاکستان دننه د دغو ځواکونو د خوشي کولو لپاره واستوي. راپورونه څرګندوي چې ایراني سرحدي ځواکونه د فبروري په شپږمه د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه وتښتول سول. د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالو یوه ډله چې ډیره مشهوره نه ده، د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې پاکستان ایراني چارواکو ته وار له مخه خبر ورکړی و چې د دوی ملیشه ځواکونه په سیمه کې په یرغملو پسې ګرځېدلې دي، خو په خپله خاوره کې ایراني برمته سوي ځواکونه نه دي موندلې. نو کېدای سي چې دغه کسان یرغمل کوونکو لا هم د ایران دننه ساتلي وي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران لوړ رتبه استازي نن په وینا کې د دوهمې ورځې لپاره د تهران د اټومي پروګرام په باب خبرې کوي. دواړو خواوو پرونی خبرې مثبتې او ګټورې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې په روانو خبرو کې د خپل هیواد د پلاوي مشري کوله، هیله ښودلې چې د نړۍ له قدرتونو سره به د راتلونکي جولای میاشتې تر پایه پورې یوې نهایي موافقې ته ورسېږي. جواد ظریف پر ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو په اړه وویل: د وی پر ایران اقتصادي بندیزونه دي چې زموږ اقتصاد یې ځپلی دی، خو دې بندیزونو د ایران پر اټومي پروګرام کوم اغیز نه دی کړی. له دې خبرو وړاندې په 13 نومبر میاشت کې ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو په خپلو کې یو ابتدایي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل ځینې اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر د هیواد د لویدیځ یو شمېر بندیزونه لرې کیږي. او د هالند درې لوبغاړو د سوچی په نړیوال اولمپیک کې د 10000 متر سکي ازغاستي په لوبه کې مډالونه واخیستل. بریکس ما پرون د سرو زر مډال خپل کړ او د اولمپیک پخوانی ریکارډ د 14 ثانیو په توپیر مات کړ. د هالند یو بل لوبغاړي کارمر او دی یونګ بیا د سپینو زرو او سرو زر مډالونه خپل کړل. د څلورم ځل دی چې په سوچی کې د هالند لوبغاړي د سکي د ازغاستي په لوبه کې یو ځای مډالونه اخلي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه نړۍ مربوط خبرونه.
لا قسم سول عمل څخمو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. امریکا غواړي چې د طالبانو یو شمېر مشران له ګوانتانامو زندان څخه آزاد کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او لدې هم خبرې گئی چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي ترکمنستان ورسره موافقه کړې چې افغانستان ته زر میگاواټه برېښنا ورکړي.
کوم لاین چې ترکمنستان سره خبرې روانې دي هغه 500 کیلو ولټ امپیر لاین ده چې په اوله مرحله کې به 300 میگاواټه برق مونږ ته راکوي.
په خبرته نږدې د پاکستان د پوز یو لوړبه افسر د وشل کېدو موضوع هم سیړو او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو له کمپاینونو خبرې گئی او د غراز د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوریدل شي. دوستانو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لو د ماخام تر وبچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. امریکا غواړي چې د طالبانو یو شمېر مشران له ګوانتانامو زندانه خوشی کړي. په دې اړه یو امریکایي ورسپانې ریپورت خپور کړی دی او لیکي چې سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت غواړي چې له طالبانو سره په دې ارتباط خبرې وشي. په 2012 کال کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایانو خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې وي. د دغو تازه خبرو د امکاناتو په اړه له احمد شیبر اورو.
راپورونه څرګندوي چې د اوباما اداره غواړي چې د طالبانو 15 مشران د ګوانتانامو له زندانه خوشی کړي. واشنگتن پوسټ رسپانه د دوه امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې سپین ماڼۍ دفاع وزارت د بهرنیو چارو وزارت او بل شمیر نورو ادارو پریکړه کړې ده چې 15 طالبان خوشی کړي. دغه کسان به د یو امریکایي عسکر په بدل کې خوشی شي چې طالبانو نیولې دي. امریکایي عسکر بابي بریکډال د 2009 کال په جولای کې حقانی ډلې په پکتیکا کې ونیو او بیا هلته امریکایي پوځانو پراخ عملیات پیل کړل. خداسې باور کیږي چې طالبانو د پاکستان ته بيوي او اوس هم هلته ساتل کیږي. حقانی ډلې د دې پوځي د خوش کېدو په بدل کې یو میلیون ډالر او د 20 افغان زندانیانو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. دوه کاله مخکې د دې برمته پوځي د خوش کېدو مسله په قطر کې راپورته شوه. د واشنگتن پوسټ په وینا طالبانو بیا خبري وزندولې او د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې زنداني طالبان به تدریجي خوشي کوي او منځګړي به دوی لدی راګرځوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ځي. تیر میاش د برمته شوی برګډال نوې ویډیو طالبانو خبره کړه. تر دې راوروسته د هغه د خوشي کېدو پر سر د خبرو د پیلې دوه اوازې بیا تو دي شوې. د سپین مانی ویان جی کارنی په واشنگتن کې خبريالانو ته د سیشن بي پورس وویل:
وی هاف لانګ سېډ دټ وی سپورټ ان افغان لډ پروسس.
موږ له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کړې چې موږ د افغانانو په مشرۍ له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوو او موږ له طالبانو سره په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوو. خو که چیرته خبرې بیا پیل شي، په یقین سره چې موږ غواړو چې د بریک برګډال د برخلیک په باره کې وشغیږو. خو په دې برخه کې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یا د کومې بلې ادارې د مسولانو د سفر پلان نه دی ترتیب شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیره جمعه وویل چې امریکایي چارواکي دغه نیول شوي عسکر ته سترګې په لاره دي چې راخوشي شي او ډیر وخت وشو چې دی له طالبانو سره برمته دی. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په خو امریکایي چارواکي په دې نظر وو چې د طالبانو د زندانیانو له خوشی کېدو سره به د سولې خبرو ته لاره هواره شي او په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي هم برخه واخلي، خو اوس یوازې د برګډال د خوشی کېدو په فکر کې دي.
د احمد شیبر په راپور کې مواردل چې امریکا غواړي د طالبانو یو شمیر مشران له ګوانتانامو زندانه خوشی کړي.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه
خیر دلته خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل به چلی په شخص باندې خبرې نه زه فکر کوم چې په دغه قسم باندې چې د طالبانو نظام
د ځل عبدالقیوم کرزی سره
زه په خپل د افغانستان د خلکو ارادیت سره شته
د چهارشنبه پورز د څلور بجو او د پنځشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري دوستانو د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو په خاصتو غ په پیښور کې د طالبانو د وکمنې د پخوانی وزیر د وشل کېدو موضوع سیړل ده. جناقه الکوسی د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
یو شمیر لویدیځو رسپانو په پیښور کې د طالبانو پر رژیم کې د کډوالو د چارو د وزیر مولوي عبدالرقیب د قتل او په افغانستان کې د سولې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. امریکا چاپ وال سټریټ جرنال رسپانل کی مولوی رقیب چې د افغانستان د سولې په عمل کې د طالبانو یو مهم او سولې ترجمان مشهور و وجنې په افغانستان کې د سیاسي حل پړه شکونه رامسته کړې دي. وال سټریټ جرنال لیکي دا نه څرګنده شي په پاکستان کې د ډیرا د طالبانو جګپوړي مشان څوک وجني، آیا دا د افغانستان د استخباراتو او که د پاکستان د استخباراتو کار دی او که د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو نتیجه ده. تر اوسه د دې وجنې مسولیت چا نه دی منلی. جمهور رئیس کرزی او طالبانو دواړو د مولوی رقیب وژنه غندلې ده. وال سټریټ جرنال لیکي د طالبانو ویان په ویلامه کې د مولوی رقیب وژنه غندلې او وایي چې دښمن به د مجاهدینو په وژلو سره خپل هدفونو ته ونرسیږي. ورسپانه وړاندې لیکي مولوی رقیب د طالبانو له مشر آغا جان معتصم سره ډېر نږدې و. د جمهور رئیس حامد کرزی له حکومت سره د سولې په خبرو کې فعالیت کاوه او څو ځلې دوبۍ ته سفرونه کړي ول. وال سټریټ جرنال زیاتوي آغا جان معتصم له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مشر ملا عمر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ورسپانه لیکي په تیر نومبر میاشت کې د حقانی شبکې مشر نصرالدین حقانی په اسلام آباد کې د هغه کور ته نږدې په ډزو وژل شوی و او په دسمبر میاشت کې د طالبانو دوه نور جګپوړي مشران نور الله هوتک او ملا عبدالمالک هم په کوټه کې وژل شوي ول. د مولوی رقیب د قتل په اړه ژورنالیست سامی یوسفزی په vokative.com کې یو تحلیلي مقاله خپره کړې او په یو برخه کې راغلي د مولوی رقیب نږدې دوستان او ملګري وایي چې نوموړی په دې وروستیو کې دې نتیجې ته رسېدلی و چې افغانانو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي او زیاتې وینې په افغانستان کې توی شوي. د پخپلو طالب ملګرو غږ کړی و چې په افغانستان کې د وینې تویدل بند کړي. د لیکوال په وینا مولوی رقیب ته د سخت دریځو طالب مشرانو لخوا ګواښونه هم شوي ول، خو ده د سولې خبرو ته دوام ورکاوه. د افغانستان د سولې په اړه سعودي عربستان، ترکی او دوبۍ ته سفرونه وکړل. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي مولوی عبدالرقیب یو ونه وړاندې د طالبانو پیښور شورا غونډه هغه مهال ګډوډه کړه چې د طالبانو د مشر ملا عمر د ځای په اړه غټ پورته کړ. ملا عمر له 2001 کال راهیسې چا په سترګو نه لیدلی، د مرګ او ژوند په اړه حتی زیات شمېر متحد طالبان هم شک لري. لیکوال د مولوی رقیب د دوستانو په حواله لیکي مولوی رقیب د پیښور شورا ته ویلي و عادي افغانان او طالب جنګیالي باید پوه شي چې ملا عمر ژوندی دی او په چارو واکمن دی. که چیرې د ملا عمر ځای معلوم نشي نو د طالبانو غورځنګ ممکن متحد پاتې نشي. د مولوی رقیب دې خبرې د طالبانو ځینې مشران په غوسه کړي ول.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي ترکمنستان ابتدایي موافقه کړې چې افغانستان ته 1000 میگا واټه برېښنا ورکړي. برېښنا شرکت زیاتوي دا موافقه تیرونې د ترکمنستان مرکز اشکاباد ته د دې شرکت د اپلایو په سفر کې وشوه. په دې پروژه 500 میلیونه امریکایي ډالر لګیږي. نور حال مرزیه احمد سي وړاندې کوي.
د بریښنا شرکت به له ترکمنو چارواکو سره د شی موافقې له مخې به د اوبو او بریښنا وزیر د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ترکمنستان ته ورلاړ شي. سولې د هیواد افغانستان ته د بریښنا د واردېدو قرارداد لاسلیک کړي. تېره اونۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته د بریښنا شرکت یو پلاوی سفر کړی و. د بریښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر میرویس عالمی وایي په دې سفر کې ترکمنو چارواکو افغانستان ته د 1000 میګاواټه بریښنا له ورکولو سره ابتدایي موافقه کړې. ښاغلی عالمی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې واردتې بریښنا د خوست، پکتیکا، لوګر، مزار شریف، غزنی او کابل خلکو ته رسول کیږي.
کوم لاین چې ترکمنستان سره خبرې روانې دي هغه 1500 کیلو ولټ امپیر لاین ده چې په اوله مرحله کې به 300 میګاواټه برق موږ ته په دې لاین کې راکوي او بیا به په تقاضاګانې چې په کابل کې ډیریږي یا مثلا جنوبي ولایتونه وصلېږي دا بریښنا بیا موږ کولی شو ترکمنستان سره په تفاهم کې 1500 میګاواټ ته ورسوو. دریم مرحله ته 1000 میګاواټ ده. 1000 میګاواټ به مستقیما په دغه لاین کې د شمالي ولایتونو او مرکز او ولایتونو په لاین کې برخه اخلو.
ښاغلی عالمی زیاتوي نوې بریښنا به د 2018 میلادي کال تر پایه کابل ته ولېږدول شي. نوموړی وایي اوس هم افغانستان له ترکمنستان څخه 500 میګاواټ بریښنا واردوي. د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ترکمنستان څخه د واردتې بریښنا په واردولو سره به په ژمي کې د کابل او مزار د خلکو د بریښنا د پرچاوي ستونزې حل شي. د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس افغانستان په کال کې له 400 څخه تر 450 میګاواټه بریښنا له بیلابیلو هیوادونو څخه واردوي. افغانستان خپله له 150 څخه تر 200 میګاواټو پورې بریښنا تولیدوي. په عین وخت کې د کابل ښار اوسیدونکي وایي ښه به دا وي چې د هیواد په بندونو کې کار وشي او که بریښنا واردېږي په ویش کې د عدالت مراعات شي. د درېمو مکرویانو دو تنو دوکاندارانو بصیر احمد او محمد رفیع په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
مخکې خو افغانستان لپاره بل خصوص د کابل ښار لپاره دا ضروری شی و چې باید هغه وخت کدی وارداتي برق راولې و سم مشکل نه و. اوس چې نن سبا موږ دومره برق لرو چې هغه نه استفاده وکړو یا وارداتي یا خپل بندونه باید چې دوی په دې باره کې کار وکړي تر هغه پورې چې خپل بندونه جوړ کړي.
نظر مو د برق کې از ترکمنستان وارد میشد باید به کسایی به جای برسه که مستحقش هسته باید سمپرستی نباشد به طور عادلانه تقسیم شود برق.
د کارپوهانو په باور افغان حکومت د بریښنا د تولید په برخه کې باید له طبیعي سرچینو نه زیاته ګټه پورته کړي تر څو د بریښنا له پلوه پر ځان بسیا شي. د افغانستان د بریښنا شرکت د چارواکو په وینا افغان حکومت په 2013 میلادي کال کې ګاونډي هیوادونو ته د واردتې بریښنا له درکه 103 میلیونه ډالر ورکړي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او دوستانو د آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د آزادی رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم اوریدلای شئ. وسلوالو د سه شنبه پورس نو وخت د خیبر پختونخوا مرکزی خار په خبر ته نږدې په ادم خان در کې د پاکستانی پوس پر کاروان حمله وکړه چې پترس کې د دې پوس یو تنجک پورې افسر میجر جهان زیب بوچل شوی دی. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو دفتر مسؤلان وایي چې پر پاکستانی پوځیانو هغه مهال برید وشو چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ راستولی.
نامعلوم وسله والو د خیبر پختونخوا په ادم خان دره کې د پاکستانی پوځ پر کاروان برید کړی چې په ترڅ کې د دې پوځ یو تنجک پړی افسر وژل شوی دی. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو د دفتر لخوا د چهارشنبې په شپه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نامعلوم وسله والو د سه شنبې په ورځ پېښور ته نږدې په ادم خان دره کې د پاکستانی پوځ پر یو موټر ناتار ډزې وکړې چې په ترڅ کې د دې پوځ جک پړی افسر میجر جانزیب وژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. خبر پانا زیاتوی چې په سیمه کې د وسلوالو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ نږدې 100 ساعته وسلواله نښته هم شوې چې په ترس کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی پوسټ پر کاروان هغه مهال برید شو چې له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و. نوموړي همداراز وویل تر برید وروسته پاکستانی سرتیرو سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې پیل کړل چې تر 100 ساعتونو پورې روان و. په خیبر پختونخوا کې د پاکستانی پوسټ پر جګپوري غړي دا برید په داسې وخت کې شوی چې د وسلوالو طالبانو او د پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخ شوې دي او د پاکستان حکومت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر هغې پورې له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي چې حملې درولې نه وي.
و امریدل چې په خبر ته نږدې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان د پوسټ یو لوړ رتبه افسر وژل شوی دی. پاکستان د پوز پخوانی مشر او د هیواد پوزي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف تر اوږده انتظار وروسته د ششنبې په ورځ د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې یوې ځانګړې محکمې ته حاضر شو. پر پرویز مشرف په 2001 کال کې په پاکستان کې د اضطراري حالت لګولو او قانوني ځنډ او قانون ځنډون له امله د دې هیواد د اساسي قانون د شپږمې مادې له مخې په سترې محکمه کې د خیانت دوسیه روانه ده. د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې د روانې میاشت په 9 نیټه امر کړو چې پرویز مشرف دی د همدې میاشت په 13 نیټه محکمې ته حاضر شي او د نه حاضرېدو په صورت کې به یې د نیولو امر صادر کړي. که څه هم چې جنرال مشرف نن د پرون د خیانت په تور محکمې ته حاضر شو، محکمې پر هغه باندې د خیانت تور ونه لګاو، بلکې د پرویز مشرف مدافع وکیلانو د ځانګړې محکمې پر جوړولو انتقاد وکړ او د مشرف د بیا حاضرېدو نوټې هم تمدید کړه. د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. د ولسی جرګې غړي حاجی حضرت علي د ختیځ سیمه په سطح په ننګرهار کې د کمپاینې غونډو جوړولو په ترڅ کې د ډاکټر عبدالله عبدالله چې ولسمشري انتخابات کاندید دی په ملاتړ غونډه جوړه کړه. زرګونو کسانو په دې غونډه کې ګډون درلود. له جلال آباد په سیمه همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د سې شمې په ورځ د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په پلوي ستره کمپاینی غونډه ترسره شوه. دغه غونډه چې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی حضرت علي را بللې وه، خپله ډاکټر عبدالله عبدالله د هغه دواړه ماوینین او د کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه په زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. حاجی حضرت علي د غونډې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې د حزب اسلامي پخواني جهادي مشر مولوي جانباز د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي هغه ورستۍ دریز چې د ولسمشریزو ټاکنو نومان قطب الدین هلال څخه ملاتړ کړی رد کړ او وی ویل چې دا د حکمتیار دریز نه دی. د غونډې په وروستۍ برخه کې د راتلونکو ټاکنو لپاره نومان ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډې ګډونوالو ته یو شمېر وعدې ورکړي چې دی به د کامی او کونړ پر سیندونو د برېښنا لوی بندونه او د سپین غر په لمن کې د برق کوچني بندونه جوړ کړي. دارنګه نوموړي په لغمان او ننګرهار کې د یو شمېر ټولنیزو سترو پروژو د پلي کېدو ژمنې هم وکړي. که څه هم ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل چې دی به خپلې ټولې ژمنې عملي کوي، خو دا چې دا ژمنې څومره رښتینې وي، د مدني ټولنو فعال اسدالله لاروی وایي د هغه نورمال ژمنې وي چې په تیر کې منظور شوي او اوس پرې کار روان دی.
چې دا کومې وادې چې د کړي دي لکه په لغمان کې د پوهنتون د کونړ د سیند باندې بند جوړول، حلقوي سړکونه جوړول، دا هغه پروژې دي چې د ده د تعهد یعنی د ده د ریاست جمهوریت د دور نه خوشبختانه مخکې قراردادونه شوي دي او په هغې باندې عملاً کار روان دی. دا چې غوړ کېدی په کونړ کې په لغمان کې د پوهنتون خبره ده. په لغمان کې پوهنتون په روس کالی که اغلب ګمان خدای مې نه غلطوي کابل کالی دغه منظور شوی دی او فکر کوم چې اوس به څه وشي فعال وشي. همداشان د کونړ د سیند بند چې دی دا معاهده د پاکستان او د افغانستان تر مادیانه دغه شوې ده. نو د ننګرهار خلکو ته د هغه وعدو په اساس باندې دا هغه چې تعهد او وعدې ورکړي چې هغه کارونه شوي نه وي.
د ویلو ده چې دا په ننګرهار کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمپاین لومړنۍ ستره غونډه ده چې د ختیځې سیمې په زرګونو خلک پکې برخه اخلي.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرې نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسې پوښتنې ځواب کړي.
په کابل او د هیواد په مختلفو سیمو کې د ولسمشری انتخابات کاندیدان خپل کمپاینی غونډې ترسره کوي. دا چې په کونړ کې تر اوسه پورې د دې غونډو په اړه څه ویل کیږي، آیا غونډې شوې دي کنه، د خلکو نظر د انتخاباتو او د غرس په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې موضوع څنګه ده، همدا شی بل کونړ زموږ همکار روح الله انوري د تلیفون په لیکه را سره دی. انوري صاحب سهار په خیر. کلمړی دا راته وایي چې تر اوسه پورې خو به کوم کاندید الته کمپاین نه وي کړی کنه، یعنی غونډه نه ده جوړه کړې.
مراد صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته زه هم هرکلی او سهار په خیر وایم. دلته تر اوسه پورې یوازې د عبدالقیوم کرزي د پملاتړ یوه غونډه جوړه شوې وه، د نورګل په ولسوالۍ کې د استاد صاحب پملاتړ غونډه جوړه شوې وه، او په مرکز کې د ارغندیوال حزب اسلامي د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ یوه غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې په دې درې واړو غونډو کې یوه اندازه ښځې موجودې وې، او بل چا تر اوسه پورې کومه غونډه نه ده جوړه کړې.
تاسو ویل په دې غونډو کې یو اندازه ښځې هم موجودې وې. په تیرو انتخاباتو کې بیا د افغانستان کلتوري او ارناتو ته په پام سره اکثره داسې شوي دي چې د ښځو ونډه په انتخاباتو کې له توقع هم زیاته پیکه وه او کمه وه. په کونړ کې دا ځل څه امیدواري ده، څه توقع ده چې ښځې به دا ځل په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي او که بیا هم به په هغه قیوداتو کې دننه پات کیږي؟
مراد صاحب موږ چې څومره پوښتنې کړې دي په دغه اوسنۍ نوملیکنه کې چې د رای ورکولو کارتون دپاره شوې ده، تقریبا 1,00,000 کسانو نمونه لیکلي دي چې په دې کې 43% ښځې دي. یعنی په کونړ کې په مرکز او شاوخوا سیمو کې ښځې د کار تخصلو ته تللي دي او هلته کارتونه اخیستي دي. پخوا په تیرو 2 ځلې انتخاباتو کې هم ښځو ته پوره ونډه اخیستې وه، خو ځینې لکه تاسو چې ویل چې کلتوري محدودیتونه دي، اکثره خلک خپل خزې درای ورکولو مرکزونو ته نه پریدي او کمی کله کله داسې هم کېږي. په تیرو انتخاباتو کې داسې هم وشو مراد صاحب چې د ښځو کارتونه سړو راوړل او هغوی د عمل کورنۍ یو مشر یو چا راوړل او هلته استعمال کړل. او دا ځلې چې موږ څومره خبرې کوو خلکو سره ښځو سره دوی وایي چې موږ چمتو یو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو، خو دا په هغه ورځ معلومېږي مراد صاحب چې کله انتخابات ورځ راځي او امنیت په څومره ډاډمنی په هغې ورځ باندې، که څه هم چې دلته امنیتي چارواکي او نور مسؤلین دا ډاډ خلکو ته ورکوي چې د امنیت په برخه کې موږ پوره هڅې کوو چې په هغه ورځ باندې پوره او ډاډمن امنیت ونیسو. او دا یو غرنی ولایت دی، له تاسو ته معلوم دی مراد صاحب او درنو اورېدونکو ته چې زیاتو سیمو ته خلک تګ راتګ نشي کولی، لرې پرتو درو ته او دغه ځایونو ته. اوس هم موږ 119 مرکزونه لرو د رای ورکولو چې په هغې کې 23 د لوړ تهدید لاندې دي. دلته چارواکي همدا وایي چې موږ غواړو دغه مرکزونه عادي حالت ته راوړو، هلته امنیت ټینګ کړو، خو تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې دغه وکړي کار وکړي.
انوري صاحب، کونړیان څه ډول یو ولسمشر توقع لري؟ دوی یعنی بالعموم دغه کاندیدانو کې پرته له دې چې څوک زیات خوښوي څوک نه خوښوي، د دوی هغه غوښتنې، د دوی هغه امیدونه د څه ډول ولسمشر څخه دي، او څه فکر کوي چې راتلونکی ولسمشر باید څه ډول یو کس وي؟
مراسب پرون دالته و غونډه و پاره کې دینی عالمان قومي مشران او محصلین او نور ځوانان را ټول شوي و ویلی چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو چې څوک نړیوال حیثیت ولري، یعنی په نړۍ کې پیژندل شوی شخصیت وي، همدارنګه پوهی شخصیت وي، او موږ چې څه غواړو کومې لکه د کودر په سیم باندې د اوبو او برېښنا بندونه به جوړ شي، دلته خلکو د کاروبار پیدا شي، او د کودر د معدنو نه په صحیح شکل باندې استفاده وشي، او کومې غوښتنې چې موږ لرو لکه مخکې په تېر دور کې ولسمشر کردي په دوه دورو کې دلته خلکو سره وعدې وکړې چې موږ د کونړ په سیند باندې بند جوړو، هغه تر اوسه پورې هم عملي نه شوه، یا نورې داسې زیاتې وعدې وې. نو دوی وایي چې دا ځلې به موږ هغه چا ته بې شرطه رایه نه ورکوو چې څوک زموږ شرطونه نه مني او دغلته څه غوښتنې چې موږ لرو او هر چا ته وایي رایه نه شو ورکولی، پوهی کس به ګورو او چې هغه نړیوال پیژني، په افغانستان کې ښه حیثیت ولري، د اختلاس او د فساد نه لاس خلاص دغه وي، یعنی پکې ککړ نه وي، د چا په وینو باندې لاسونه سره نه وي، وایي دغسې یو چا ته به رایه موږ ورکړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري و چې په کنړ ولایت کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو امنیت او په انتخاباتو کې دا ځل د ښځو د ونډې په باب درسره وروسي معلومات شریکول. حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15. دوستانو اتنی بجې شوې دي. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ولسمشر حامد کرزی د مولوی عبدالرقیب تخاری له پلار سره په ټلیفون خبرې وکړې. مولوی عبدالرقیب تخاری چې د طالبانو په حکومت کې د ماجرینو د چارو وزیر و، د دوشنبې په ورځ پېښور ته څیرمه د ناصر باغ په سیمه کې وژل سو. د کندهار ښاري محکمې پرون وروسته له یوې علني محکمې یو تن پیدا محکوم کړ او بل ته یې د 10 کاله بند سزا واوروله. دغه دوو کسانو څه مده وړاندې یو تن تښتولی او بیا یې وژلی و. د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام سیالۍ کې افغانستان نن له نامیبیا سره لوبه کوي. د اوکراین په مرکز کیف کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرچیانو او بلوا ضد پولیسو ترمنځ نښتو دوام کړ. د راپورونو له مخې د وو پولیس په ګډون په وروستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دې سپورتي پروګرام کې به ووري چې د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیم د لومړي ځل لپاره د استرالیا د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم ته چې درې ځلې نړیوال جام ګټلی دی په یو پنځوسوره لوبه کې ماته ورکړه. او دا به هم ووري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په قطر کې خپل تمريني کمپ پیل کړی دی. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیم وکړی شول د نړیوال جام په یوه لوبه کې د استرالیا د 19 کلنو څخه کم عمره ټیم ته ماته ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس ډاکټر نور محمد مراد ازادي راډیو ته ویل افغانستان وکړی شول په 9 اورو کې 245 منډې استرالیا ته هدف ورکړي، خو په ځواب کې استرالیا په 211 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې عبدالله عادل څلور او شرف الدین اشرف درې وکټې واخیستلې چې وکړی شول د استرالیا لوبغاړي له ماتې سره مخامخ کړي. افغانستان د نړیوال جام په بلا یعنی دریمه ګروپی لوبه کې له نیمیبیا سره مخ شي چې د فبروري په 19 باندې به وي. کچې افغانستان له نیمیبیا څخه لوبه وګټي نو بل پړاو ته اوچتيږي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي د سیشنبې پورز د فجر په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف ایران ته ولړل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب یو لس لوبغاړي، دوه روزونکي او یو پلاوی برخه لري. تمه ده د سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون پیل شي. د فجر نړیوالې سیالۍ هر کال په ایران کې ترسره کیږي چې دا ځلې 15 دور دی. او د سوچی ژمنیو اولمپیکی لوبو دریمه اونۍ د هالند په مخکخي سره دوام پیدا کړ. د رويټرز خبري اژانس لمخي هالند په 1000 میډالونو سره د مخکخي ثبت کړی دا چې پکې 15 د سرو زرو 15 د نقره او د برنزو میډالونه لري. روسي په 4 سرو زرو و نقره او 15 برنزو سره دویم مقام خپل کړي او امریکا هم په 4 سرو زرو 4 نقره او 8 برنزو میډالونو سره دریم ځای خپل کړي دی. د ترتیب سره د ناروی، کاناډا او جرمني هیوادونه په نورو ردیفو کې راغلي دي. دا سلې د روسي په قربتو پیل شوې چې د نړۍ شاوخوان نوي هیوادونه پکې برخه اخیستي. ویل کېږي دا سلې د 50 میلیارد ډالر په لګښت پیل شوې دي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را بشه د پروګرام اصلي برخې ته. لکه څنګه مو چې په اول کې ویل، د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمره ملي ټیم وکړی شول. د دوشنبه پر ورځ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې د استرالیا 19 کلونو ټیم ته ماته ورکړي. افغانستان په 9 اورو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 245 منډې هدف یې استرالیا ته وټاکه. استرالیا په ځواب کې خپل ټول لوبغاړي په 211 منډو باندې له لاسه ورکړل. د افغانستان لپاره عبدالله عادل او شرف الدین اشرف تر ټولو ښه ثابت شول. عادل 4 وکټي او اشرف هم 3 وکټي واخیستلې. په بیټنګ کې حشمت الله شهیدی، محمد مجتبا او احسان الله خپلې نیمه سلیزې هم پوره کړې. دا چې د دغې لوبې ګټل د افغان ټیم پر روحي څومره مثبت اغیز کړی، د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود سره مو په مرکه کې لومړی پوښتنه هم دا کړې.
او قلاده مثبت تاثیر کړی، ځکه تاسو پوهیږئ چې استرالیا نړیوال لوبه کې نسکلن ټیم 3 ځله ورلد کپ ګټلی ده. ماته استرالیا ته زموږ په ټیم باندې ډېر یو مثبت تاثیر وکړ. زه امیدواره یم چې راتلونکي لوبه چې د نامیبیا سره داغه هم خسر ته ورسي، په دې سره زموږ د ټیم مورال فوق العاده ورسره ډېر ښه.
څه فکر کوي، آیا افغانان به د نړیوال جام په نور لوبو کې هم ښه لوبي وکړي که څنګه؟
زه امیدوار یم لکه څنګه چې دوی استرالیا غوندې یو قوي ټیم ته ماته ورکړه. زه امید کوم چې په راتلونکي کې نور لوبي چې د نور هېوادو سره لري، د هغوی سره هم دغه سپوره پورې لوبي وکړي او هغوی ته هم ماته ورکړي. دا د دوی په روحیه باندې ډېر یو مثبت تاثیر وکړ چې زه دغه ډېره یوه لویه کامیابي د خپلو ځوانانو ټیم لپاره بولم.
د کامیابي عمده لامل یا عوامل که تاسو په ګوته کړئ، د افغان ټیم په منځ کې چې کوم وو؟
زه فکر کوم چې ښه پلان ورته ورکړل شو د کوچ د خوانه. کوچ ډېر ښه پلان ورکړی و او کپتان ډېره ښه کپتنسي وکړله. دغه وجه وه چې دوی په ډېر ښه پلان سره مخکې لاړه، پلان تر اخره تطبیق او بلاخره کامیابي دوی په برخه شوله.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه مسعود صاحب، څه فکر کوئ، افغانستان که له نامیبیا سره لوبه وګټي یا بایلي، د افغانستان په ګروپي لوبي باندې څه تاثیر کولای شي؟
زه فکر کوم چې کچېرې بایلي نو خدای نخواسته بیا به ډېر منفي تاثیر به وکړي. زه امید کوم چې نامیبیا ته هم دوی هغه څه ماتې، انشاءالله تعالی چې نامیبیا ته به دوی ماتې ورکړي. نامیبیا ټیم دوی باید ډېر اسانه ونخلي، د هغوی سره هم همدغسې لوبه باید ترسره کړي لکه څنګه چې د استرالیا سره ترسره کړي. نو کچېرې دوی نامیبیا ته هم ماتې ورکړي، په ښه مارجن سره دوی به ان شاء الله دوم به پړاو ته هم لاره پیدا
کړي. و هم اوریدل چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیم استرالیا ته ماته ورکړي. را به شو د پروګرام بلې برخې ته. د کابل ښار د انجونو فوټسال سیالۍ د افغان ټیم وګټلې. دا سیالۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې وشوې چې د افغان ټیم وکړی شول. په پایلوبه کې د استقلال ټیم ته په 3-0 پایلې سره ماته ورکړي. په دې اړه نور حال د نجیبې زمان په راپور کې اوریدلی شئ.
د کابل ښار د انجونو ترمنځ د فوټسال لومړنی دور سیالیو پایلوبه د یکشنبه په ورځ د افغان او استقلال ټیمونو ترمنځ د اولمپیک ملي کمیټې په جمنازیوم کې وسوه. په دې سیالۍ کې افغان ټیم وکړی سول. په 3-0 پایلې سره استقلال ټیم ته ماته ورکړي او د اتلولۍ جام خپل کړي. د استقلال ټیم دویم سو او سنګر ټیم هم دریم مقام خپل کړ. د انجونو لپاره د فوټسال او فوټبال کمیټې مسؤل حاجر ابوالفضل ازادي رادیو ته ویل، دا سیالي له تمې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې او په بریالیتوب سرته ورسېدې.
شپاړس نجونې په دې ټیم کې انتخاب شوې. موږ ډېره تمنه ترې درلوده، ځکه چې لومړی ځل و دا سیالۍ مو په کابل کې ترسره کړې او زموږ له تمې یې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې. ډېر خوشاله یو د فوټبال په نسبت په فوټسال کې ډېرې تکړه نجونې شته چې و مو کړای شول خپل ټیم
جذب. اخوا لوبغاړي هم وایي چې د دې سیالیو له ترسره کېدو ډېرې خوښې دي. دوی وایي دا سیالي یو ښه چانس و چې وکړای سي خپلې وړتیاوې نورې هم لوړې کړي. د دې سیالیو یوه ترسره کوونکي او لوبغاړي فانوس وایي، نجونې ښې وړتیاوې لري، که چیرې دولت ورته پام وکړي په ملي او نړیوالو سیالیو کې به ښې لاسته راوړنې ولري.
جنکۍ چې فلم دې ټورنامنټ کې
لوبیدل او کولای شي چې هغه سره مسابقو کې اشتراک وکړي او خي او امتیاز راسته خپل هله میدان کچیر ته زو فوتسال ټیم کې نه مو نور زما فوتبال کې کوم جنا کې دي ما سره هغه فوتسال کې ټیم کې دي هغه خولو بيږي هغه چې امتیاز راوړي تنه دی هغه د پاره نه د ټول افغانستان ملت ته دی د هغه افتخار زموږ افتخار دی زموږ افتخار دی هغه
د انجنیر ترمنځ د فوتسال سیالي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ترسره شوه په پای کې شپارس غورنجونی د فوتسال غورلیک سیالیو لپاره انتخاب شوه تمه د انجنیر د فوتسال ملي ټیم پر روان کال کې د اسلامي هیوادونو د انجنیر د فوتسال ټیمونو ترمنځ لوبو لپاره اردن ته ولاړسي د فوتسال کمیټې چارواکو یې تمه د پنځ ډیر راتلونکي کې د بلخ او هرات په ولایتونو کې هم د انجنیر ترمنځ د فوتسال سیالي ترسره کړي چې اته غوړه سیری به د فوتسال ملي سیالیو ته وبلل شي
او را به شو د پروګرام اورستې برخې ته د افغانستان د فوتبال ملي لوبغاړو په قطر کې یو لړ تمرینونه پیل کړي دا چې د دغو تمرینونو هدف څه دی او د څه لپاره ترسره کیږي او څومره وخت به ونیسي افغانستان د فوتبال فدراسیون د ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره په دې مرکه کې اوریدلای شي
ملي ټیم قطر کې حضور لري او فشرده تمرین نه دغه لپاره د مونږ درې څلور مسابقه مخه لرو ان شاء الله چې یو مسابقه دوستانه پاکستان سره د جګړه په لاور کې کیږي او بل مسابقه کې دی چې تاجکستان سره یو د فیفا ورده هغه لا کانفرم نه دی او بل اصل هدف مونږ مهمه هدف چې دی هغه چیلنج کپ وایي صحیح چیلنج کپ دی چې په مالدیف کې په 19 مې باندې شروع کیږي او زموږ ګروپ ترکمنستان لاوس او فلپاین دی هغه سره مونږ مسابقه کوي هغه لپاره دوی چمتواري تیاری نیسي
دغه تمرینونه څومره وخت دوام کبی او د کوم کوم روزونکو یا کوچز لخوانه دی الته دوی ته تمرین ورکوي او آیا افغان پلیران له خارج هم راغلي دي دغه تمرینونو ته څنګه
bale دور اول چې په کابل کې او د ولایت څخه کوم کسان بهترینان انتخاب شو دوی لار قطر ته او د امریکا نه د جرمنی نه د آسیا څخه یعنی د اروپا د امریکا د کانادا او د آسیا څخه بازیکنان د خارج څخه چې په دویم او دریم لیگ کې دوی لوبي کوي په خارج کې هغه بازیکنان دوی ته مونږ دعوت ورکړي دا د نوم لیگ له هغه راغلي دي ټیم سره یو ځای دی تقریبا څلور کسان دی هغه څخه اویش شپږ کسان انتخابیږي او مسابقو لپاره ان شاء الله روان دي او ترینران تاسو وایم چې ترینران مربیان یوسف کارګر او علي اسکر لالی دوی تر پدې په کم کې دا کم د 15 د فبرورۍ نه شروع تر 15 د فبرورۍ پورې دا دوام لري په خطر کې بیا دوی راځي کابل ته او د پاکستان دوستي مسابقه ده او د فیفا یو دوستي مسابقه مو لرو په نظر کې او غوښنه پسته بیا دویم کم زوم په یو ای یعنی په اماراتو کې دی چې په د اپریل په اخرو کې موږ د خیر امارات ټیم لیګو او غوښنه پسته هم د ځان مستقیما دوی مالدیف ته ځو او مسابقه ترسره کوي
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو سنایا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستان ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خېشي به ولري
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو شرغلاست وایم په دې پروگرام کې لومړی درتلونکو انتخاباتو پر مسله خبرې کوو چې کمپاینونه په درس کې روان دي او خلک وایي داسې چاته ورکوي چې په وینا او عمل کې صداقت موجود وي بیا تاسو تعلیمي ستونزې څېړو او لدې مو خبرو چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې یوې ادارې په هلمند کې درې تړلې شونځي فعال کړې دي د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو اول دراتونکو انتخاباتو مسله سیړو د ولسمشری انتخاباتو لپاره کمپاینونه په درس کې روان دي او دوري یا عمل تر 14 به دوام کوي د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات پر یو ورځ دوري یا عمل پر 14 کېږي اوریدونکو وای د ازادي رادیو ورستي دوي منځري او د کاندیدانو نوري مرکې اوریدلي او داسې چاته برای ورکوي چې په وینا او عمل کې صداقت وي نور به لودي څه وورو
احمد جاوید قرار لغزنی ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم لومړی د افغان ورونو څخه دا غوښتل مې ده چې هغه کاندید تخپل رای ورکړي چې ملي وحدت ټولنیز عدالت ملي ګټو د هیواد اقتصادي پیاوړتیا بشري حقوقو له نړۍ سره دوستانه روابطو دیموکراسي نظام او د ملیت ترمنځ مساوات تضمین وي دوهم نوموړي کاندید څخه مې د بریالي کېدو په صورت کې دا هیله ده چې ورتنه یو څه کوته په پام سره له ترهګرو او جنگي وسلوالو سره د جدي برخورد تګلاره ورکړي ځکه دا ترهاګر دي چې له یادو څخه د هیواد د ترهاګرۍ مخه یې نیولې ده. مننه.
حاجی محمد کریم دی غزنی دی ولایت دی اندرو دی ولسوالی دی ملا غلام ابا لکری سرتا صرف تماس کین حکومت جدائی نو دی وای موږ باید لانا انتخابات سره کو نو را طالبان عزیز ملا غلام بابا کلی کی تبلیغ کوي تقریر کوي چې څوک انتخابات ګډون وکړي چې حکومت غوته دې پرنګ کړي چې هغه ته موږ پرې کو جن بیا وڅنګه اندلانا انتخابات کیږي دلته خو به خته نو ورځ دا شرایط خبره ده خراب دي نو حکومت راغلی نو کوم کمپاین سوی دی انتخابات مبارک دا خلک تور دی انتخابات او پاتې مودا انتخابات به څنګه راځي عدالتانه وي چې حکومت نو واځي چې وي باندې عدالتانه انتخابات کوم سيټونه پال کړی دي
او جن جان نه نه خو چې دا ور سره سپاسه فاطمه کې آی سره چې جنبر ته بابای ترا خلک وار کې چې په قانون کوی او وطن ته خدمات وکړي دا چې رئیس جنبر ته امنیت لن کومندانه نظر وکام پر قدرت راولي ټول امنیت راولي آی سره چې جنبر په کار دی او انسان چې کار وکړي مسائل جوړ کړي سړک جوړ کړي کلینیک جوړ کړي
نور الله صلاره ما د شرمنه مما دا پښتنه د زیاده دونه چې دا خاص چې دا ما پیغام ډاکټر اشرف غنی احمد زی تاسو واوروي چې کله تاسو په ګردینې کې ملمی ده چې آیا دا د افغانستان کې د خزو ولورونو د پاره به ته څوک چې د افغانستان ډېر ځوانان وګوره په لوړ ولورونو ایران ته پاکستان ته خلیج ملکونو ته ځي او وژل کیږي زه یو ورځ په غزنی کې هوټل کې وم چې غلطه څو کسانو خبره کوله او وایي چې دلته غدي کلانی زوی وکاله په ایران کې تیر کړ او د هغه ځای نه راغو او کوژدې کړو او دلته یو کال په نورم واتو شاته کال شو او په ځان مرګي کې دا واولته شهید شولو نو هغه د واده هرمان د امه صفات شو پاته کال بعد به هم ونه شو کړي چې دا واده و کې تر څو دا شهید شو د منځلاړو او تاسو په دغه کې افغانستان ته چې تر جمهور شي نو ته به د ځوانانو د لپاره څو کې و سلام پر ډیر احترام او درنوي باندې
انتخابات یو کارڈ ہم نے میرا شہر ہے کم کاغذ بناڑی فالے کی زیادہ تقسیم شوی دی یا شلشوی دی آگے دن میں داخل دو فالے پانگل کی شلشوی دی جو فالے بعد یو کارڈ ہم شلشے رہنے رہے
زلمند خبر کوم زما پیغام دی نو کاندیدانو ته دی چې د دنیا کې کاندیدان ځانونه کاندیدای لري ریاست جمهوریت نو هغه بیا یو بیان ورکوي چې زه ته رئیس جمهور کوم نو فوج فابریکې به ورغوم اوس سړکونه به پاخه کړم اوس بندونه به وتړم او بنجار به د بنده خوشي کړم زموږ کاندیدان چې دی مطلق وایي موږ ښه خلک یو موږ سره یې راکړي
نوین د پروان ولایت نه دغه د نوي کاندیدانو نه زه دغه یوه تقاضا ترنه لرم زه هغه وختم چې دغه زمون څومره واټ واټاچایان باندې یعنی د بای نستلی لکه امیر حبیب الله خان غازی امان الله خان خو زه یعنی د ورسیلان د سردار داوود د قهرمانۍ د سردار داوود د خدمت چې خلک قصیره ته کوي نو زما زړه دعا ورته کوي د افغانستان ملت دعا ورته کوي د افغانستان د دغه کاندیدانو چې افغانستان د انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دي نو زه یو هغه ترما ته نه چې دی پاینده کې کحل یو نه یو رئیس جمهور کېږي نو دغه سره خدمت کوي د افغانستان ملت ته لکه سردار داوود چې کړه وو
دوستانه یو نه مخکې پیغام پرې کړ د ام پیغام پرې نو ماته پیغام نه شي دیږي مو فول فال کې تر یو کوانتم یو پوسټر هم بل جوړې نه ته سره کوم کمپاین د انتخابات چې د تو ایستر سره تو ونه ایستو د فال کې کوم نو مان پیګ نه نه نو مو غواړو چې څو کمپاین وو چې مو فول فال کې خلک لکه نو مندانو سره آشنا شي او بل مثلا دا چې کوم پوسټ چې ته له مرکزې ول فال پرې دې مو غواړو چې هغه کړي چې انتقال کړي دې ول فال کې محلي پولیس هم شته مای دغه کلی د پوسټ
محمد روشن غزنی ولایت تمکور ولسوالی میں تاثر استعمال کی ارزو مدارج پہ افغانستان کی راتلنگ کی پوشتاکن ایک پوخا شفاف او عادلانه توګه تصور شي او افغانستان ته یو داسي رئیس جمهور راشي چې د سولې او د مرور وزن این پایش رو کجی وسط نامه سلوشه محمد روشن غزنی ولایت نوکل سالین تاثیر تماسی ما هیله داده است افغانستان که یو شفاف پرتاکنی وسی او یو قدل پور او دی وطن خدمتگار وطاکل سی
زه عبدالشکور دی تگاب دی بسالی دی کابسا دی بلایت سخا کارشتا دا پایان پیدم چې زما د نامزادانو ریاست جمهوري څخه دا خواهش دی چې تاسو مخکې وزیران او والیان وي د ملت نه کوم خدمتونه کړي دي او اوس چې د ریاست جمهوري د بارکانې سیاسي نو څه به وکړي خپل نظریات د ملت ته په صحیح توګه واضح کړي. وسلام.
په افغانستان کې راځي موږ کاندیدان دي چې اوس په دې حکومت کې ځان کاندیدان کړي دي. ورونه په کې دي دی هم دي نو هیڅ یو افغان به دې کاندیدان ته نه دی ورکړي او نه به نوم یتي.
څوک د خپل جزار عبارت نه تاسو مخاطب یم دا نوی کاندیدان چې کوم دي چې دی خو مامورین ته به تنخواه دی ته مخکنو مامورینو خودت مار وکړو او دې نو ماغه مامورین ډېر راغلي دي کوم چې پخوا وو په حکومتونو کې غټ غټ چارواکي وو هغه ډېر راغلي دي او لوټ مار به وکړي. لیکن د افغان سرتیرو په باره کې لکه ملي محلي پولیسه او د نور پولیسه او ملي پوځونه د هغو دپاره د کاندیدانو هېڅ کوم اعلانات ونه کړي چې هغو دپاره به کوم پیشنهادونه وکړي.
نا غواړم چې دا پیغام نشر شي او د یولس لپاره دي چې د افغانستان د ریاست جمهوري دپاره ځانونه کاندید کړي دي او دلته خلک کومه د دوی نه تمه توقع نه لري. ولې؟ ځکه چې اوسني حکومت کې د دغو وظیفې هم وې او کوم کارونه یې نه وکړه. اکثره کاندیدان تمه توقع نه لري د دوی نه.
خالد بهمن نه صحبت کوم و هغه کاندید دې نه منم نم هغه کاندید غواړم چې د خپل وزیر دفاع وزیر دلته کاندید کې ځان و رئیس جمهوري ته پک سالار چې خو په دالاس کال کې چې وزیر دفاع یا بل کوم غټ ګروپ یې کارو چارواکي په دې حکومت کې دې په دالاس کال کې مونږ کال کې د ملک مختګونه کینو د پیس د بده تو کیچ بچی پلاس ور دان نو منن
جوړت او د کور نه ده د تلای له کتاب او ولي یو تلای اقل د تل خپل شو خو خو شو کی یو غول غول خبري وکړي. اصلي جوړت هغه ده چې د خپل ملت ټول قومونه خصوصیات او پیژني د هر طبقه خصوصیات او پیژني د غوډه پر خدمت وکړي. خدمت تنها کابل افغانستان نره دیر خلق خود جارسا خوشا و خواکی دیر خلق خود داود خان بسا و خواکی دیر خلق خود دوست کهانستان پو وقتی مگر تاسف که اون یو ویناره یو عمل ده. فزمت خان نایب الکمت پتیا و یا بسوا ترای و مگر نن رس خوشیان دول ورد دعا کهی.
د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مسؤول انجینر فیض محمد میایي ما د راتلونکي ریاستي پروینس پرزیدنت الیکشن اینڈ پروینشل الیکشن په اړه کې غواړم چې تاسو ته ووایم د سروبي ولسوالۍ ځوانان به ټول له هغه کاندید څخه ملاتړ وکړي چې ترانسپرنسي په شفافیت ولري په راتلونکي انتخاباتو کې او د ښو برنامو راتلونکي ولري او تر څو د ولس جامع ټولنې فرهنګ ته خدمت وکړي.
یو د پکتیکا وحدت د ولسوالۍ نه د ځاپار خبره کوم. نوماندانو د افغانستان د ریاست جمهوریت لپاره چې کوم نوماندان نومونه کلیت کړي دي د هغه د نظرې د ازادۍ ربزلار باندې اورېدلې دي. د دې په ځای پورې د خو په کار دی. هغه کاندیدان چې د امنیت په حق باندې خبره کوي د هغه په احوال ته کار د غوښتنې شرط کې د افغانستان ولس امنیت نه غواړي. هغه د خبرو په حالت کې امنیت غواړي.
زه په وکل د پاکستان خبر کوم دا انتخاباتو مبارکي رایه موضوع باندې ټول ځان چوپ او خپه چولای. هغه موضوع دا چې د خلک ځان کاندید کړي دي لس میلیونه افغانۍ دې مصرف کړي دي یا مصرفوي. هغه اجازه ورکړي دي ریاست انتخابات نو دا معلومات نشته چې خلکو ته پیسې دې کومه کړي دي. دا پوښتنه نه کوي دي.
زه د کندهار ولایت سن الله خبره کوم. زما غوښتنه دغه ده هر رئیس جمهور کښېني باید دغه خدمت وکړي. له کرجي صاحب چې کړي دي
او زما غوښتنه دا غره د غریبان او خلکو شنو په اکل باندې ده په اشعار او په ولایتو کې د غریبان خلک ډېر څه دغه خلکو غږ نه اورېدل کېږي دا څلسواره موږ ویلي دي چې د غریبان او خلکو حق اورېدل په سوال لاندې کېږي او دوی وایي چې دا دغه سواد ډېر کار وکړي د خلکو پر سواد نه دي برابر شي د سواد خلک دي هغه خلکو غږ نه اورېدل کېږي
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو او کاندیدانو په اړه خبرې کولې. یو بل پیغام به واورو.
عبد الله نزانی مې د خپل خنشین د هلمند ولایت نه اړیکې نه ولې درته مشکل مې دا غري د معلمین څخه د هلمند خنشین په ولسوالۍ کې معلمین خاص درس هم کښنانو ته نور دي ځکه چې کښنانو راغلې ګرد ورځ ورته ناس ناس د خپل ګل او خویل بازی ورته کې د شاګردانو په هیڅ څه کې نه دي زموږ د اصل کول تاسو څخه چې د زموږ خبرت لوړ مقامات پورې ورته دا څه تفصیل دي
هلمند څخه دغه ډول شکایتونه زیات راځي. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې تر ټولو ډېر ښوونځي پکې تړلي دي، خو د پوهنې وزارت په چوکاټ کې جی پی ای اداره یا د پوهنې د نړیوال ګډون پروګرام په مرسته تیر اونۍ په دې ولایت کې درې ښوونځي بیرته پرانستل شول. د دې پروګرام له یو مسؤل داوود افغان څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې دغه ښوونځي په کوم ولسوالیو کې پرانستل شوی دی.
د هلمند ولایت په دوه ولسوالیو کې مرجع او ګرمشیر ولسوالیو کې درې ښوونځي هغه تړلي ښوونځي چې په کلونو کلونو راهیسې زده کوونکو په مخ باندې تړل شوي دي په نیکه مرغه بیرته خلاص شي. په هغو کې درې ښوونځي په ګرمشیر ولسوالۍ کې د کوپک او ماشابات په نوم او درېیمه ښوونځي د مرجع په ولسوالۍ کې د سیستاني تړلی وه چې په خیر خلاص شوه تېرې پنجشنبه په ورځ. دا د هغه طرحې برکت دی چې موږ بنسټ درېیمه ملي طرحه د پوهنه خدای پېژندنه ډېر ښه پلان جوړه شوې وه چې موږ ورځ دې ته وهڅو تر څو خپل اولادونه ښوونځي ته واستوي د علم په ارزښت کې پوه کړو. او موږ یو شعار لیکلی وو واړه دینارونه موږ لیکلي وو چې هر قومي مشرته مو ورکړل ته هغه باندې لیکل شوي وو چې لمونځ او علم دواړه فرض دي. په دې ترعات نقطه دا وه چې خلک متوجه کړو چې موږ د ورځې پنځه ځله لمونځ کوو او هېڅ نه قضا کوو. قضا کول یې ستره ګناه بولو اما خپل اولادونه علم ته ناست وو چې هغه معین فرضیات لري. ولې الحمدلله موږ په دې بریالي شو چې د غدې ښوونځي په همدغه مختلفو کې چې موږ د عامه پوهنې غونډې تیارې کړې چې پرانیستې شول په جریان د یوې میاشتې کې په هلمند کې دا درې دېرشمه ښوونځی دی چې الحمدلله پرانیستل کېږي. دا د ټولنیز خوځښت او د غزنو ژبې ښوونې او روزنې لپاره د نړیوال ګډون د پروګرام د هڅو برکت او د
تاسو دغه د دې ادارې یادونه وکړه. دغه اداره د کوم وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي؟
د جی پی یا ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن د ښوونې او روزنې لپاره نړیوال ګډون پروګرام د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د نړۍ د شپږو هیوادونو ګډه اتحادیه ده او د افغانستان په ډېرو ولایتونو او څلوېښتو ولسوالیو کې فعالیت کوي چې یو پکې هلمند دی. او بیا په هلمند کې درې هغه ولسوالۍ دي چې هلته مکتبونه ډېر کم دي لکه مرجع، نوا او ګرمشیر. هغو کې فعالیت کوي او په درو به خپل پروګرامونه په مخ وړي. یو د جومات زده کړې دي، هغه ماشومان چې عمرونه د څلور څخه تر شپږو کلونو پورې هغه په جومات کې درس وایي، تعلیمات قبل از مکتب. دوهم ډول هغه ماشومان چې عمرونه د اوو او لس کلونو ترمنځ دي او د دولتي ښوونځي څخه کورونه درې کیلومتره پورې لرې وي، هغو ته بیا د کلیوالي ټولګي په نوم باندې موږ ټولګي جوړوو چې هغوی هم هلته علم وکړي. او درېیم ډول مو بیا چټکې زده کړې دي، هغه ماشومان چې عمرونه یې د لس او پنځلس کلونو ترمنځ دي هغوی بیا په کال کې دوه سیمې په وایي او په دغو درو برنامو کې موږ کار کوو.
بل افغان صاحب، تاسو د ښوونځیو د پرانستلو یادونه وکړه چې په هلمند کې په دوو ولسوالیو کې مې په دې ورستیو کې پرانستلی دي، خو په هدي ولایت کې ناامني لویه ستونزه ګڼل کېږي. اکثره ښوونځیو ته چې د ناامني له کبله په لسګونو او حتی په سلګونو ښوونځي لا هم تړلي دي، د دې ستونزې د مخنیوي لپاره تاسو څه فکر کوئ چې څه چاره سنجولی شي؟
امنیتي ستونزې که چېرې موجودې وي هغه په نور اصو کې به وي. معارف ته الحمدلله هېڅ ستونزه نشته چې پخوا هم موږ د افغان ستورو ځوانانو د بنسټ په پرله پسې غوښتنو طالب رونو د معارف سره د پرله پسې همکاري اعلامیه صادره کړل. د نیک مرغه د هغه رئیس بیا هېڅ نه په ښوونځي باندې حمله شوې، نه پرې زده کوونکي او نه پرې ښوونکي باندې حمله شوې. او د هغو ډلو مخه ونیول شول چې د طالب په نوم باندې به دغه ښوونځي سوځول یا ښوونکي وژل او زده کوونکي تهدیدول. اوس موږ ولس ته دغه جرات ورکوو چې د معارف په وړاندې هېڅ خنډ نه پېښوي او د ټول خمو مهله دغه دی چې د معرفت وړاندې هیڅ څه پېښ نه کی خلکو ته چانس ورکړي لکه موږ صحیح کار ونه کوو او خپل اولادونه شونځي ته وانستو نو پراتون کو پینځو کلونو کې به موږ یو نسل مکمل لمنځ تللی.
افغان سبدینی کسان وایي چې یوازې د شونځیو پرانستل ستونزه نه حلوي بلکې دغه شونځي چې پرانستل کیږي درسي مواد ته ضرورت لري، مسلکي ښوونکو ته ضرورت لري. تاسو دغه نو پرانستل سو شونځیو ته دغه اسانتیاوي برابرول سي؟
د پوهنې وزارت او خپل دلته فهمن چې د پوهنې ریاست تخپل واسه واسه هر څه امکانات چې لري هغه د شونځي سره چلوي پرانستلي هغه په اختیار کې ورکړي او بل لزمش په ځام هم د غنو پرانستل کډون کو شونځي سره اول د جوړ څنګه نو څه چې دی او خاطي ورته جوړوي او زموږ د مامورین د تحویل سیږي د غزمش پروګرام چې کار کوي چې خپل د ماښ خروپی راوخ یو دي تکلمونو کتابچی واخ یو مشمن تشویق کی ان شاء الله په دې اړه کې چې په کابل کې کوم شونځي ته امکانات ورکړل کیږي دغه امکانات ان شاء الله په هلمند کې بل څه رسیږي او ټول څنګه په یو ځل حل کېدلای نشي او تر هغه نه دغه هم شته.
بل افغان صاحب په لزګونو اوریدونکو هر اونۍ ازادي رادیو ته زنګ وهي په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي د پوهنې په برخه کې خپل ستونزې یادوي. تاسو د دغو کسانو سره څه مرسته کولای شئ؟ په دغو جنوبي ولایتونو کې خو تاسو فعالیت کوي، هغه کسان چې د پوهنې په برخه کې جدي ستونزې لري دا غوښتل لسنوي تاسو کولای شئ؟
نن یې کومره د پوهنې د نوي رئیس په تاسو سره تر دې راهدا په ستونزې حل شوې دي. هر څوک چې څنګه په هلمند کې ولري مستقیما کولای شي رئیس پراسي زنګ ورته وي لدی سره وي او هر څنګه چې هغه ورسره شي کې ان شاء الله تر واسه واسه پرې غدي او خلګو څنګه حل شي دي. او دا شونځي له کلونو کلونو رئیس ته لري او الحمدلله د نوی رئیس لپاره تاسو دا ګډو پاتنه چې په خامو ذکر وکړو چې په برکت ټول خلاص ان شاء الله هغه څنګه چې اوریدم چې لري پر اټلونکو درو ضروري ماشي کې ټول حل کیږي تر واسه واسه.
په هلمند کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د جی پی ای ادارې یا د پوهنې د نړیوال ګډون د پروګرام یو مسؤل داوود افغان و چې ویلې اداره به د پوهنې په برخه کې د خلکو جدي ستونزې حلوي. تاسو کوم داسې خیریه کار کړی چې ډیرو کسانو ته ګټه رسولې وي؟ موږ ورڅخه خبر کړی. د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې ایمیل راولېږي. د پانی پاته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوسنی پروګرام دغه وو. د خدای پامن.
حمل د شپاره سمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي رادیو منځنۍ چپا 12 شپګنوي اف ام سل اشاریه 15.